بلې احمد اکبر احمدی تاسو ستړي مشي افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې به واوري په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یوناني طبیب چې ادعا کوي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره یې درمل جوړ کړي راماتي. په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره هم مرکه کړې. پر ځین نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې له څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جماعتونه بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول او په بریتانیا کې بیا هغو سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګندو خپرې شوې د کورونا وبا ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ او هغه دوه په امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یو خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل. د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی. د خبره د جمهور رئیس د چارو ادارې پرون په یو خبره کړي خبر پاڼه کې کړي ده. د عثماني د مقررې تر اعلان څو ساعته مخکې ډاکټر فیروز دین فیروز چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان د عامه روغتیا وزیر و د خپل دندې د پای ته رسولو اعلان وکړ. هغه خپل ماموریت بریالی وباله. د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې دا بدلون داسې وخت راغلی چې کورونا وایروس د افغانستان خلک په جدي توګه له ګواښ سره مخ کړي. د فیروز الدین فیروز د لری کېدو او پر ځای د ډاکټر عثماني د مقررې عوامل نه دی په ډاګه شوی. خو ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایروس له پیله د رسنیو او خلکو له توجه وړ شخص ګرځېدلی و او ځینو خلکو د او ټیمې د کورونا وایروس سره د مبارزې په چارو کې په کمکارۍ تورنوه. په افغانستان کې تر پرون ناوخته له 15,000 زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي چې له ډلې 255 تنه مړه شوي. تر اوسه 1,500 کسان بیرته ښه شوي. خو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ د کورونا د شاوخوا 600 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکول کېږي. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر اپروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې د جرمني سفارت ته نږدې د 2012 کال د مۍ په 1 د خونړي برید د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت کړی دی. پروګل پرون یکشنبه په خپل ټویټر لیکلی چې په سفارت کې دننه د دې برید قربانیانو یاد غونډه جوړه کړې وه. درې کاله مخکې د جرمني سفارت ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه چې پکې له 150 زیات کسان مړه او تر 400 نور ډیر ژوبل شول. په وژل شوو کې د جرمني د سفارت یو ډیپلوماټ او یو افغان ساتونکی او په ټپیانو کې د جرمني او جاپان د سفارتونو یو شمېر کارکونکي هم شامل ول. په دغه لوی برید کې 90% مرګ ژوبل ملکیانو ته اوښته و. دغه برید د جرمني د سفارت د ودانۍ زیاته برخه ورانه کړې و او له امله جرمني په کابل کې خپل کنسلي خدمات بند کړي ول. افغان چارواکو د برید د حقاني شبکې کار بللی دی. د امریکا په لکتر لګه 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وي. خلک په مینوسوتا کې د مې په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستې کس د وژنې په غبرون کې راوتلی دی. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرولولو لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي هم د بلوازد پولیسو لخوا نیول شوي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي بدلې شوي دي. تېره ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو مظاهره کوونکو د تیټو پر کولو لپاره لوخ کې بهون کې غاز څخه کار واخیست. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یکشنبه په څو ټویټري پیغامونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کین اړخي افراطي وسله واله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کوی تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جماعتونه بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول، او په بریتانیا کې بیا هغو په سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګنداوه خپرې شوې د کورونا وبا ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جماعتونه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له 2 میاشتو راهیسې تړل شوي وو، پرون د لومړي ځل لپاره بیرته پرانستل شول. په بیت المقدس کې لوی د الاقصی جماعت هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شو. په لندن کې بیا په سلګونو اعتراض کوونکو پر لویو غونډو د لګول شوو بندیزونو پام ونه کړ، او د امریکا د سفارت په مخ کې په متحدو ایالاتونو کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د هغه تور پوست کس د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ چې د امریکا په ګڼو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. په عین حال کې په ډیرو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې بېساري بندیزونه لګولي، دغو بندیزونو د نرمولو بهیر دوام لري. د وروستو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون 1.25 میلیونه کسانو واوښته، او د دغه وایروس له امله د مړو شوو شمیر هم نږدې 3.4 لک کسانو ته رسیدلی دی. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول شوي نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل. د دغو فضانوردانو د سپرلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې، د شنبې په ورځ له فلوریدا د فالکون 9 توغندي په واسطه توغول شوي، او پرون ماښام نړیوالې فضايي اډې سره یې اړخ لګولی و. ډاګ هیرلی او باب بینکن په دې فضايي اډه کې له 2 روسي او 1 امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شول، او ښایي تر 4 میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې ولسیزه کې لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په خپله فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې په سیوز توغندیو چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې به توغول کېدل متکی وه. دغه ماموریت چې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه شوې بیړۍ پکې آزمویل شوې، خصوصي کمپنیو ته لاره هواروي چې فضانوردان نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي، او هم د سوداګریزو فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا، او دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې د داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یوناني طبیب چې دا کوي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي را مات دي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته.
په دې اړه مو له یو ډاکټر سره هم مرکه کړې. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان سکل داسې مهال مانځي چې په دې هیواد کې 10 میلیونو زیات ماشومان ښوونځي ته لتلو محروم دي. ډېر ماشومان هم شاخه کارونه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې پرون هم د امریکا په ګڼو ښارونو کې سخت مظاهرې روانې وې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې 2 اونیزې خبرونې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري. لزګونو کسانو پرون ټول شپه په کابل کې د هغه خصوصي کلینیک مخه ته تیر کړ چې حکیم الکوزی په کې فعالیت کوي. الکوزی د کندهار اوسیدونکو د وای دا لري چې د کورونا ضد واکسین جوړ کړی، او د کورونا وایروس ګڼ ناروغان پرې ښه شوي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت د حکیم الکوزی د کار ځای رسما تړلی، او ویلي تر هغو چې دوی د الکوزی په لاس جوړ شوي درمل یا څاڅکي نوي ازمویلي خلک دي په جدي توګه له ګڼه ګوڼې ډډه وکړي. سفیول حسن ځای نور جزئیات اوروي.
په کورونا وایروس اخته کسان یا د ناروغانو د کورنۍ لزګونه غړي سره لدی چې د عامې روغتیا وزارت منع کړي وو، د حکیم الکوزی په لاس د جوړو شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایست. دوی د عامې روغتیا وزارت ملامتوي چې د دوی په خبره نه خپل خدمات رسولی شي او نه حکیم کار د پریږدي. د کابل دوه اوسیدونکي فهیمه او محمد عمران په هغه ویډیو کې چې د حکیم الکوزی له فیسبوک خبري ده ل دولت و غوښتل چې د درملو د توزیع اجازه ورکړي.
موږ خاص دولت ته ده چې په ټول نړۍ کې دوا خو نه ده پیدا شوی، امز موږ حکیم صاحب کولای شو چې یو شفایاب دوا پیدا کړي، نو موږ اجازه ورکړي چې موږ دې دوا څخه استفاده وکړو او شفایاب شو، نو دوا نه خپل دولت دوا پیدا کړي، نو موږ اجازه ورکړي چې حکیم صاحب دوا څخه استفاده وکړو، خو نو موږ ګناه چې ده نو دولت خو هیڅ کار نشي کولای. نو
دا دوا زما ډېر ناروغان دي چې ورسره ښه شوي دي، اوس نور هم تقریبا د څو ولایتو څخه راغلي دي زمونږ کور کې دي. زه غواړم چې دا دوا ورته وسمه چې هغوی هم ورسره رک روغ شي. دولت څخه مې دا هیله ده چې دغه بخش کې دوی باید هغه ونه کړي، باید ټولو خلکو ته دوا اجازه ورکړل شي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د سبحان په نوم خصوصي کلینیک چې هلته حکیم الکوزي پکې د کرونا ویروس زد درمل ویشل رسمن تړلی او له خلکو یې غوښتي، تر هغه وخته چې دغه طبیب جوړه شوې دوا څېړل کېږي خلک دې ګټه ترې نه اخلي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو پرون ویل دا درمل لابراتوارونو کې آزمایي او که د حکیم الکوزي ادعا سمه ثابته شي دا درمل به د روغتیا نړیوال سازمان سره په مشورې او آزموینې آن نورې نړۍ ته هم ولېږدوي. مجرو وایي د درملو د آزموینې تر معلومېدو پورې د خلک له ګڼې ګوڼې کلکه ډډه وکړي، ځکه په کرونا ویروس د اخته کېدو یو لوی لامل د خلکو غونډېدل او د فاصلې نه رعایتول دي. د دودیز طب حکیم الکوزی چې د کندهار اصلي اوسیدونکی دی ادعا لري چې د ده لخوا جوړو شویو درملو باندې ګڼ ناروغان ښه شوي هم دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب د حکیم الکوزی په ننګه له حکومت وغوښتل چې د الکوزی د کار د پیل اجازه بیرته ورکړي.
چې یو څاڅکی وینه مې په بدن کې تر هغه وخته پورې د دې غوښتونکی یم چې دغه رښتیا او حقیقت معلوم شي، چې میندې درکړي مې تاته او چې میندې په یو نفرو دوه نفرو پنځه نفرو باندې دوسانو نه دی ورکول سر، چې میندې په څلوېښت زره کسانو باندې ورکول سر، د څلوېښت زره کسانو ژوند جوړ سر.
تر سیلاب مخکې د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاکریزوالم پرون په یو غونډه کې ګواښ کړی و چې که د حکیم الکوزی د کار مخه ونیول شي خلک به په ملاتړ راووزي. خو په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیرې څه دي او روغتیا پالان څه وایي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او جانز هاپکنز پوهنتون د ثبت شویو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر یکشنبې ناوخته څه باندې 15,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې 250 تنه مړه او یوازې 4,500 کسان ښه شوي دي. دا وروستۍ څو ورځې په افغانستان کې لږ تر لږه هره ورځ څه باندې 600 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. روغتیا پالان په کابل کې د هغو درملو د ترلاسه کولو لپاره چې لا نه دي ازمویل شوي د خلکو په ټولېدو او لانجو جدي اندېښنه ښکاره کوي. د جرمني په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص ډاکټر سمیر بیات بیګاش په ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن، نتیجه دوا هنوز معلوم نیست.
متاسفانه زموږ ځینې وطنوال په دې برخه کې احساساتی عمل کوي. د دې درملو نتیجه لا نه ده معلومه چې آیا دا درمل واقعا نتیجه ورکوي که څنګه. دا باید په لابراتوار کې ټیسټ شي نه په ناروغانو، ځکه موږ هیڅکله له یو ناروغ د لابراتوار د سمپل په توګه استفاده نه شو کولای. که موږ ځان ته دا صلاحیت ورکړو چې له نه تایید شوي درمله د لابراتوار د سمپل په توګه کار واخلو، که چیرته ناروغ کس ته خطرناک عواقب پیدا شي، چان ښایي په مرګ تمام شي، بیا به څوک ځواب وایي؟
که حتی امکان داره منجر به مرګ شوه، پاسخگو باز در این زمینه کی است؟
اخو د هالند او جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنې غړي اسد جرفوین په کابل کې دی و حکیم پلاس د جوړ شوی درملو د ترلاسه کولو لپاره د لزګونه افغانانو په ټولېدو جدي اندېښنه وښوده او وی ویل چې دا غونډې به په خپله د کرونا ویروس د انتقال ډیره زمینه برابر کړي. هغه ټینګار وکړ نړۍ له ډیر پرمختګ سره بیا هم د کرونا ضد واکسین یا درملو په جوړولو نه ده بریالی شوی، نو د حکیم پلاس درمل څنګه په کم وخت کې د بدن سیلولونو ته نوزي او د کرونا ویروس له منځه وړي.
پر همدې موضوع مو له ډاکټر سره هم مرکه کړې. په نړۍ کې د کرونا وایروس له خپرېدو شاوخوا 15 میاشتې خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي، خو ډاکترانو د وخت په تېرېدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. عصمت سروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کرونا وایروس د درملنې په اړه نظر څرګندوي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو، نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري، نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعی اکسیژن ته ضرورت لري، نو د مصنوعی ماشین په مرسته باندې اکسیژن ورکول کیږي. د کرونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کرونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیه کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کیږي، په جرمني کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په کرونا اخته وي دا ناروغي په اسانه تېره شي، باید څوک یا کوم درمل وخوري؟
د کرونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي. چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسیتامول باندې دغه درملنه ترسره کړي. نور د درملنې لپاره نور درمل هم شته، خو له بده مرغه باید احتیاط وشي، ځکه کیدای شي بعض درملونه په ګردو باندې بد تاثیر کړي، بعضې په جگر باندې. او کرونا هم داسې یو ویروس دی چې تقریبا وروسته له سږي او زړه نه کیدای شي د بدن نور غړي هم تر برید لاندې ونیسي. نو د درد په درملنه کې موږ کوشش کوو چې په پاراسیتامول باندې د خبره دغه تداوی ترسره کړو.
د جرمني د فرانکفورت په یوه روغتون کې ډاکټر نصیر احمد و چې د کرونا د وبا په وړاندې چې دا چې تر اوسه پورې درملنه په څه ډول ده ورسره مرکه شوې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او واضح اوریدلی شي. نن د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان دا ورځ داسې مهال مانځي چې په دې هیواد کې د شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځي ته له تلو محروم و، او په وروستیو کې د کرونا وبا له امله هم د دغو ماشومانو شمیر له 10 میلیونو اوښتی دی. په دې اړه وروسته یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې پر یوه خصوصي تلویزیون د شنبې د ورځې برید ته په پام چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی، د طالبانو او د دې ډلې ترمنځ اړیکو ته امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې پام اړولی، او په یو مطلب کې تر دې صدیق لاندې چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ترمنځ د اړیکو په اړه متضادې ارزونې د سولې په وړاندې پر خنډونو دلالت کوي کتنه کړې ده. د خورشید تلویزیون پر کارکونکو د شنبې د ورځې په برید کې د دې تلویزیون یو خبریال او د تخنیک د برخې یو کارکونکی ووژل شول او اووه تنه نور ژوبل شول. داعش پر دغه برید سربیره په دې وروستیو کې په کابل کې پر یوه روغتون له برید پرته چې جګپوړو افغان چارواکو یې طالبان مسؤول بللي وو، د ډېرو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو دغه ادعاوې چې طالبان او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه د حملو په ترسره کولو کې له یو بل سره همکاري کوي او دواړه د روزنې له ګډو شریانونو کار اخلي، هغه اوږده فرضیه چې په رسمي توګه د سولې د خبرو د پیلېدو پرمختګونه ګواښي لا پیاوړې کوي. که څه هم طالبان دغه ادعاوې چې ګواکې له داعش سره اړیکې پالي ردوي، خو افغان چارواکو په کراتو ویلي چې دا طالبان دي چې دې ډلې ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د کابل پر روغتون د ورستي خونړي بریټ په اړه ورته داوی بیا جګپوړو افغان چارواکو تکرار کړي چې د سټارز اند سټرایپس ورسپانې د مطلب لیکوال ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب څرګندونې د پام وړ ښکاره شوي. ښاغلي محب د طالبانو ملاتړي ګرم بللي چې د ده په وینا اوس د تروریزم لپاره نورې ډلې ګماري. خو امریکایي چارواکو چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی د داعش او طالبانو د اړیکو په اړه له ادعاو سره مخالفت څرګند کړی او په دې اړه شواهد کمزوري بللي. په هغه تړون کې چې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوی د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې له طالبانو د دې ضمانت اخیستل شوی چې د داعش په ګډون به له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې دغه ډلې د افغانستان له خاورې د امریکا او نورې نړۍ پر ضد بریدونو لپاره کار واخلي. پر طالبانو سربیره چې له داعش سره د اړیکو پاللو ادعا ویرت کړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ښکاره په یو ټویټ کې د افغان چارواکو د ادعا پر ردولو سره په کابل کې پر روغتون د دغه وروستي برید مسؤوله داعش ډله بللی وه. د بین الافغاني خبرو د پیلې دو لپاره وروستیو پرمختګونو ته په پام د دې هیلې زیاتې شوې چې ښایي دغه خبرې رسما پیل شي. خو د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د هغو کارونو ترسره کولو ته کلونه نه بلکې میاشتې په کار دي چې د سولې دغه بهیر یوې نتیجې ته ورسوي. برتانوی انډیپندنت ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته پام اړولی او په یوه برخه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک شوي تړون ته په اشاره لیکلي چې د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکي میلادي کال له نیمایي مخکې له افغانستان ووځي. خو د لیکوال په باور ښایي هغه له ټاکلي وخت مخکې له افغانستان ووځي ځکه ولسمشر ټرمپ ښایي د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوي د روان میلادي کال د نومبر په 3 نیټه ترسره شي اعلان کړي چې ټول ځواکونه له افغانستان وایستل. ټرمپ د چاشنبې په ورځ په یو ټویټ کې بیرته خپل هیواد ته د سرتیرو د ستنولو خبره وکړه او ویل چې هلته به وضعیت له نږدې څاري او که اړتیا ولیدل شي لکه د تندر په څیر به داسې حمله وکړي چې ساری یې نه دی لیدل شوی. د انډیپندنت په لیکنه پنټاګون پر دې خوښ نه دی خو که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې چې د لیکوال په باور د ناکام حضور څخه کم 2 لسیزې پوره کېږي 2 میاشتې نور پاتې شي دا به څه درد واکړي. په افغانستان کې یو جوړجاړي ته تر رسیدو مخکې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو وتل د چارو اکثره کارپوهان د دې هېواد د امن او سولې د هڅو په زیان بولي. ازادي هرډو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو خاورونو کې د اف ام په 0.5 صفه صافه وازی اوریدلای شي. نن دوشنبه د خبرګولی جوزا 12 د جون لومړۍ د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابره ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان د کورونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ محروم خو اوس دا شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
نن د ماشوم ورځ ده خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بیوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زو شګر زما او دریس او پلار دریس روپۍ راته پاتې کی او پلار سره زګر زما او دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زم اسکری مو هو خسو ما پلار می ک روغ کنه در زړه می کی چلووی.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغوی هر ورځ سخت او شاقه کارونه ترسره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
تاسفانه افغانستان د ماشومانو لپاره یو صحیح واد نه دی. کرونا د ماشومانو پر مستنځو باندې نورم ورور اضافه کړی دی، او دا مثلا فقر کچې دا کار به کاربندې چې د کرونا په وجه رامنځته شوې ده دا نورم دوام پیدا کړي، او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
خاغلی نوزادی وایی چه اوسمحال پا افغانستان که شپگ لکه ماشومان لسخت خوارزواکی سر مخامخ دی او دوی طول در ملنه تا ارتیا داری. پا همده حال که در افغانستان در بشری حقونو خپلوا کمیسیون وایی چه لا هم زرگون افغان ماشومان در سخت و کارونو تر سرکولو قاچاق جنسی زوروانی او در توتریخوالی لداس نور و دولونو سر مخامخ دی. در دی کمیسیون مدباتی مسئول زبیح الله فرهنگ آزادی رادیو تا پا دی اره وویل دی وایی لبد مرغه افغان ماشومان پا دی هیواد که دی جگری او بیوزدهی لعمل لخپل و اساسی او بنسطیز و انسانی حقوق و سخه ببرخی دی. پر ماشومانو دی کار تحمیل او دی هغوی لخوا دی سخت و کارونو ترسره که دل پا بشپر دول منی شوی دی. خواه لبد مرغه دوی دخپل و اساسی حقون و سخه چه زدکره روختیا او داسی نور دی محروم شوی. پرواتونو د توکیو پلورل او د خختو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان تر سره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډیر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا په ګڼو ښارونو کې پرون هم سختې مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د مئ په 15مه د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې مظاهرې کوي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ انتیفا لانجمنه ډله تورنه کړې چې مظاهرې په تاوتریخوالي اړولې دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
با میناپولیس، واشنگتن دی سی، شیکاګو، نیویورک، اتلانتا، لاس انجلس او لسګونه نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان و او د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. لومړی مظاهرې آرامه وې خو کرار کرار په تاوتریخوالي واوښتې. تیره دوشنبه د مینیسوتا ایالت مینیاپولیس ښار کې یو سپین پوستې پولیس د جورج فلوید په نوم 46 کلن تور پوستی کس وواژه. فلوید وروسته له هغه ساه ورکړه چې سپین پوستې پولیس څو دقیقې په غاړه زنګونی ښی و. د پیښې ځینو شاهدانو له دې صحنې ویډیو اخیستې وه، او تر هغه وروسته چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپره شوه ګڼ امریکایان او بهرنیان یې په غوسه کړل. مظاهرې آن دومره سخته شوې چې د امریکا حکومت یې اړ کړ ملي ګارد موظف کړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ملي ګارد په ګڼو ښارونو کې تر پرونه نږدې 1100 کسان نیولي او بندیان کړي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې د پولیسو موټر سوځولي او د دوکانونو د شیشو په ماتولو سره بېلابېل توکي تښتوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پرونیو مظاهرو په اړه څو واره ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترګرو لیست ته واچوي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. اخو په مینیسوتا ایالت کې چې تېره دوشنبه د 15مه تور پوستی جورج فلوید د یو پولیس په لاس ووژل شو ګرزبندیز دوام لري. دغه ایالت والی ټیم والز پرون وویل ځینو کړیو او ډلو وضع ګډوډه کړې او نارامي رامنځته کړې ده. هغه وویل ګرزبندیز به دوام پیدا کړي او تر څنګ به پولیس په ځینو سیمو کې خپل عملیات جاري ساتي څو د ورانیو مخه ونیسي. اخو د ولسمشری ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي کاندید جو بایدن د تاوتریخوالي په غندلو سره ویلي مظاهره چان باید په خپل هغه هدف تر سیوري لاندې رانولي چې په خاطر یې مظاهرې راپیل کړي. د امریکا په استازو جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي الهان عمر هم پرون ای بی سی ټلویزیون سره د مظاهرو په رابطه غږېدله.
in pain.
زمونږ هیواد درد تیروي. خلک یې تصور نشي کولای. هغه پولیس چې د ټولنې د خدمت او ساتنې لپاره موظف شوی د جورج فلوید سا بنده کړي او وی وژني.
هغه څلور پولیس چې د جورج فلوید د وژنې په قضیه کې ښکېلو له دندو لرې شوي. د پولیسو افسر دیرک چووین چې د جورج فلوید په غاړه باندې 9 دقیقې خپل زنګون ښیو په دریم درجه غیر عمدي قتل تورن شوی دی.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست ډاکټر احمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت نوی سرپرست او نومان وزیر ټاکلی دی. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې پرون دی.